پاندو او ویلی او په دې مرز اختاری
ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوی دی او تر سرهیو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره ژمنه کوي چې راتلونکی میلادي کال به چې پیلېدو ته یې تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی، په ګیان ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د زلزله ځپلیو لپاره 1300 کورونه جوړ کړي.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د فوټبال د نړیوال جام وروستی حال. د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پایلوبه 3-0 د ارجنټاین په ګټه پای ته ورسېده. ارجنټاین تیره شپه په یو اړخیزه لوبه کې د کرویشیا له لوبډلې لوبه وګټله او په دې سره پایلوبې ته لار پیدا کړه. کرویشیا لوبډلې په کوارټر فاینل لوبه کې د برازیل تر ماتولو وروسته د فوټبال څارونکو پام ځان ته راړولی و او دوی د جام ګټلو مدیان بلل، خو ارجنټاین په ډېرې اسانۍ سره مات کړل. لوبه د لومړۍ نیمایي تر 1:30 دقیقې پورې برابره روانه وه، خو دغه وخت کرویشیا لوبغاړو نه جبرانیدونکي خطا تر سره کړ چې د پینالټي باعث وګرځیده. لیونل میسي دغه پینالټي تر سره کړ او د کرویشیا ګول یې پرانست. ورپسې په 9:09 دقیقو کې 22 کلن جولیان الوارز دوه ګولونه تر سره کړل او تر دې وروسته په لوبغالي کې د ارجنټینی مینوالو د بریا جشن پیل شو. که څه هم د کرویشیا لوبغاړو د ګول وهلو په پار ښه بریدونه تر سره کړل، خو هدف ته ونه رسېدل او د 2022 زیږدیز کال نړیوال جام سره یې خدای پامانی وکړه. باید وویل شي چې ارجنټاین په خپل لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان 2-1 تر ماتې خوړلو وروسته په لوړې روحیې سره تر دې مرحلې ځان راورساوه. نن به د شپې ناوخته دویمه نیمه پایلوبه د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي چې ګټونکي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه له ارجنټاین سره پایلوبه ترسره کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراغلی. د پوهاند رشاد اطلسم تلین شو.
تقریبا شپږ وکاله زه د علامه رشاد کور ته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واورې
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول. زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلی یم.
د ډاکټرانو لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تحصیلو.
په غزنی کې د نقلونو دود پور کې دود دی.
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لوڼې درلودې، ټولې لوڼې شایسته وې.
په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمې دود دی.
د مونږ پلرو نیکو دا غوستي دي، دا سنتي کار ده، دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي.
نور مطالب هم لرو. د اکاډمیسن عبدالشکر رشاد اطلسم تلین پوهاند رشاد د 1983 کال د لندې په 11 په کابل کې د 30 کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد 95 کتابونه چاپ شوي او په لسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. په دغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور شو، نو زموږ یو دري ژبه هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په 100 کاله پښتو ادب او تحقیق د علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
له آغلي ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځل یې استاد رشاد چېرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغه دې خدای وبخشي، زما هغه چې ومېړي چې خدای دې وبخشي، هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه هغه وخت کې تر انډریو د هنر ادبیات عمومي مدیر و، نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې دی د ده سره خبرې وکړي، دی وویني. نو زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه شم. ما ورته وویل ما زوم درسره ځم. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خیخانه کې چې کور و، که تاسو کله لیدلی
واتمنلیدلی،
نو دغه زما و د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه، لومړنۍ لیدنه وه هغه وخت. نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب، فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و، په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه وکتلي، ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و، یا د وزارت مربوط چې به و، د اطلاعاتو او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی، چې زه په کراچي کې وم، دی راغلی و. بیا زه کور ته ورغلم، څو ځلې کور ته ورغلم، ما هلته ولیدی. بیا دی زموږ کور ته راغلی، خدای تعالی دې وبخښي، خدای دې زموږ سره وکړي، ومې لیدی.
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلی وو، د خپل شعر په باره کې مو له ده سره خبرې وکړې؟ یاد
سره اوس ما ته ځینې هغه راکړي وه، ما ته ځینې مشورې راکړي وې، ځینې توصیې راته کړي وې.
کومه مشوره په یاد چې څه درته ویلي؟
بلې، یوه مشوره یې دا راکړي وه چې تاریخي پیښې په شعر کې باید اشاره ورته وسي، تاریخي پیښو ته او ځینو کلتوري هغه ته، کلتوري خو نه پیښې دي خو ځینې کلتوري مسایلو ته دغه مې په یاد دیږي.
تاسو چې د څو ځلې رشاد صاحب لیدلی دی، ستاسو لپاره د ده په شخصیت کې جالب ټکی څه و چې تاسو یې جذب کړی یاست؟ دی خو پوه او عالم سړی دی.
ګوره، د پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو، یا وروسته چې لیلی شاعران دي، د دوی هغه چې د دوی سره ناست چې دا انسان ته ډېره په زړه پورې. او زه د کوشوالي څخه زما داسې یو عادت، زما د ښځو تر مجلس ته نارینه مجلس خوښېدي. زه نه پوهېږم ولې مې خوښېدي، د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې، تر دې چې مثلا زما مور ګرچې ډېره کمګوی ښځه وه، دونه خبرې نه کولې، خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم. نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېره هیله درلوده، تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه ساعتونه د دوی خبرې واورم. د استاد مجلس هم دغسې هغه و. یو استاد چې عادت درلود، هغه ډېر متواضع سړی و، اجتماعي سړی و، ټولنیز سړی و. ما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه، د پوهې سویه یادومه، یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوه، یا درکولی شوه، دا ډېره ټیټه وه. خو بیا هم ما ته دا د ده خبرو ډېر هغه راکوه، خوند راکوه. یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه، خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم.
وبخښئ، فکر نه کوئ چې د استاد رشاد به کله خبرې کولې ډېر فصیح و؟ لنډې لنډې جملې، هره جمله به یې پای درلود، جملې به سره یو ځای کولې نه؟ یعنی هر چا که د ده بحث او خبرې اورېدې، ډېر ښه به پرې پوهېدو. که به یوه پیچلې موضوع هم وه، د ډېره واضح کوله، همداسې نه و؟
همداسې وه، همداسې وه. خو زه بس همدا خبره کوم چې که د ده خبرې ما ته زما دونه اخیستن هم کولی نه شوی، زما سویه ډېره هغه وه، ټیټه وه. خو ما د ده خبرو څخه یعنی زدکړه کوله، د ده خبرو څخه لکه تاسو چې وایست یو څه اخیستلی شوی او خوند یې راکوي.
له آغلي ملال څخه په مننې د استاد رشاد تر مړینې وروسته، یو شمېر لیکوالو د ده د ژوند او ادبي هلو څلو په اړه لیکنې وکړې. په دې ترڅ کې شایي په زړه پورې کتاب د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب وي چې درې کاله مخکې چاپ شو. دا کتاب صدیق الله بدر د هغو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې له استاد رشاد سره یې د شپږو اوو کلونو په ترڅ کې کتلي او چمتو کړي دي. دا مرکې په څه بڼه خوندي شوي دي؟ شاغلی بدر وای
ما له استاد سره داسې مخامخ خبرې کولې پښتنې کولې تي او د چت سوال هغه مې لیکل او د لپاره چې هغه خپنه شینو خر دې دې چې د زب ماشين را سره دا کار مې بیا نه کاوه چې غاګې سب کما
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشي او جذبي کې کوم ځانګړې شی څو
مینه ګر کې انسان وو تکبر او غرور په کې هیڅ وو نه او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودله چې لده سره کېنی خبري وکړي او خبري واوري او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر حڅول پاته په یو ډېر وړو کې کار باندې اته هغه کسان هم راتلل ورته چې نه لیکوالانو نه شاعران وکنه استاد هر چاته مینه ورکوله زه به یو څرګند مثال هم تاسو ته درکم چې علامه صاحب زشت خو یې هیڅ کله درلود او چا سره په تند ژبه او لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله کته له هغو مواردو چې ملي ګټو ته به تاوان رسوه د ملت ګټو ته به تاوان رسوه هغه کې به دا ډېر جدي کېده اته د ډېرو لویانو سره او اته له کشرانو سره هم بحث پې کوو نو یو وخت خدای دې وبخښي ارواخات استاد ګلپاچا الفت غوښتم ګولې و د لیکوالو په ټولنه کې د نویو مکالونو کې په لومړۍ شپه ورځو کې نو هغه وخت د لیکوالو ټولنې مشر دغه و باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد په سفر کې وو دغه پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد لا دلته وو خو چې دغه غونډه ته نږدې کېدل استاد د خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نورو لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه را جوړه کړو څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا دغه اجنډا مې ورته وښوي چې هغه یې وکتو وایي چې پلانکه چې تر ما مخکې خبرې وکړي زه دې غونډې تبخې ته درف ورکړو په ځمکه چې ولاکه در شم هلکه زه پوه شوم چې شخصیتونو کې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد بیا دغسې وړو مسایلو ته اهمیت نه ورکاوه
لبدر صاحب څخه په مننې د پوهان رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپلو زده کړو په ارتباط چې څرنګه یې تپ ته مخه کړې ده د ماشوموالي د وخت یوه کیسه کوي
د مکتب په وخت کې د باندې چې موږ تاسو د افغانستان په حساب بعضی یو ساتري به مو کولی یاد بدې نو هغه کې بعضی یو سپین ږیری سړی وو په داس موږ په حساب کې نو دا به همېشه یا به راته درېده یا بیا کله وخت یې خپلی نو دا دا راته ویل ورځ دغه سپین ږیری یو څو مدت ګرسره ومنلی دي نو موږ خورا سره داسې پریشانه شو چې ورغله به کور ته که مې کتله دا سپین ږیری پروتو پر ځای ټوخه یې کاوه او تقدې بېخي ضعف شوی وو نو د ده ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زه ورغلم دغه ډاکټر چې به راتی په هفته کښې وایي راتی نو د هغه وخت کښې به تلم نو هغه به ډاکټر به درته ویل اوس هغه دې خوشکه جوړېږي سمه ده به ډوډۍ وخوره سمه ده به دوا وخوره او ډوډۍ به خورې او ځان به تمه جوړېږي بیا به دا سپېرری سره تکړه سو بیا مې ډوډۍ خوړله اوس دغه دې موخې به جوړ خوندې سو داسې مګر یو څو هفتې وروسته د ډاکټر چې ته په دروازه کښې کورنۍ ته ویلی چې بله د پلار مو یا د نیکه مو قرار کار هر د مرګ وخت کښې رانږدې دی نو زه که څه وخت ډېر کوچنی یم درېیم صنف کښې وم نو له ډاکټر ته به درواغ ولي وایه تا خو ده ته په خپله وویل ته جوړېږې داسې ډوډۍ وخوره او څنګه وکړه او څنګه وکړه نو ډاکټر ما ته ویل بله دا هم یو د طب یو لار ده چې هغه دې اطمینان ورکړي او دوی په دا باندې د قانع کړي چې دوی کوښښ وکړي نو زه چې راغلم دغه دې کور ته دا خبرې مې ورته وکړه پلار ته وکړم داسې موضوع رشته چه مریض چه داکتر بسه ارتو ویل آبا با دست خاندان بسه دوری بیوم شده رخوه لبله که در داکتر خبری تا دست خبر دانو پلانی پا وقت نتوه بود زوی بیخی شجایی دی فکر او دا با دی وقی آو دیرش تجربه در تا پیدا سم داگه خبر مهمه دا چه یوازی پا دواس رو این نجوریش داگه محبت قاری تقدی نوکی داسی ادوازون و داشان هم ضرورت دا خبری تا تا پانس و دا خودی رو شخبر نمارت و پلارانو زبا قارم سی داختر سن عجب شبی کردی وکی خدایی دی تا دا مفقیت دار که او آقام داسی چنار دا مریض و دا داختر تر دی بتنزیم دی ولی دی او بدل دی داختری انتخاب کردی دا خود تر طول و بهترین لار دا در وقت وی چی ما داختری لار انتخاب کردی و دا دست مثلا وقت رو در خورا دا در لاپرین در شلار و شتکتی بتنزیم دی انتخاب کردی دی خبال خوشش و سرکاو مدرسه یو دغه تجربه می درلوده
په هند رشاد د شون کې په ډول دنده پیل کړه بیا هند ته ولاړ هلته د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پیژندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو پوهان رشاد په ادب پوهنه لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و دی د پښتو او فارسي ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یوه مهمه مرجع ګڼل کېده په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نه مري چې کتاب لیکي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنیو یو راپورونه ورکول کېدل دا اصل فرهنګي خبر لرو په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یوه ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هره جمعه غونډه کوي شلګر ادبي بهیر په داسې وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخواني بهیرونه درېدلې دي تفصیل په دې راپور کې
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي فرهنګي ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 اونیزې غونډې کړې دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل خو تر څنګ یې دلته دا یو فرهنګي بهیر تشه ډکول د خلکو راټولول ژبې او ادب ته کار کول د پټو استعدادونو رابرسېره کول او داسې نور دي محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکري روزنې لپاره د خلکو د راټولېدا د مرکز دپاره او دلته د خلکو فکري روزنه وسي تر څنګ یې ورسره خپل ادب وفعالو او د ټولنې هغه ناوړه دودونه سې زموږ ټولنه ورڅخه رنځېږي یا ورڅخه کړېږي د هغې دپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو بل هدف مو دا وسي دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل سوي خو له څه مودې وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله بېرته درېدلې دي محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو لیکوالو د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم او خوشبختانه موږ ملګری ځوانان په دې باندې بریالي شو دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهیر رامن سکو. نو ان شاء الله په ټول ډاټ سره ویلی سم شلګر ادبي بهیر به روان وي، دوام به کوي.
شلګر ادبي بهیر د تیرې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علي لیسه کې یو لویه مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی ترڅنګ د ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران، لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی. په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطح یې تر نورو ټیټه ګڼل کېږي، نو ډیری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي. شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی. نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي.
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي. همدا بهیرونه دي، همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي. په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي. یو څوک راځي، یو چا شعر اوري، د یو چا خبرې اوري، یو څوک هغلته سیمینار ورکوي، خبرې په یو موضوع باندې کوي. د بهیر له لارې ده چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خواري مزدوري پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي.
شلګر ادبي بهیر فعاله شوی. د پولي پورې غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته. دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه. راپوري د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبريال عصمت علي شاه خاور.
دا واخلې کمبلونه او را جوړ کړئ تنگ تکور د ژوند په ترانو، را ویښ انقلابیان کړئ په سندرو او په شور د ژوند په ترانو.
د نومبر په 20 په نوخار شهدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو. غونډه کې د صوبی شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابع کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی.
سمو چې خطرزان خاص کر چې دا نوې نسل دی چې دا رو رو د خپل تاریخ او د خپل ادب له لري کیږي. نو موږ وایو چې دغه یو خو د پښتو ژبې سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړه، کو پیر روشان دی، کو خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور د موږ اتلان دی د لرو د بردوړو سایډو چې هغه نه خبر شي، او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پریدي نو کام ورک شي اخره کې. نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد ته داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعري باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالې کلسونزیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
کتغنونو هم دي، روایتونو، د اقدارو، زمونږ د ټولنې، زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو قدرونه دي، نو هغه زما په خیال نه پرېږدي. ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږدي. حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې، یو مشرې، ما ته پته ده ډېرې زنانې دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي، بهر ته نشي راوتې، کتابونه یې چاپ دي، خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې، پلاران او وروڼه یې ولې کوي. نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه د مهرباني وکړي، خپل زړه دې کولاو کې، خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي، او چې څو پورې د پښتون نظر فکر او دغه سوچ نه دی بدل شوی، نو زما په خیال ګرانه ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي، یا ښځه په رون تندي یا په هغه زور قوت سره کارونه کې.
دغه یار خوشبینی جامې واغوستې، کلی کې نه قبر نه خازه کوي،
ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک وی او دې تماشا کوي.
د غونډې په یو برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور ګڼو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهوره نڅا هم وړاندې کړې شوه.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقاد الرحمن رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیوي مجلې لوراوله.
مینا هواس زه چې کله د هواس ته جهنم نه را په خود شمه، په سوت شمه، په ځان شمه، زه چې کله پښیمانی شمه، سویلی شمه، انسان شمه، نو د ډېرو روایتونو ترجمان شمه، او د مینې او هوس تر بریده راشم، او د ژوند یو دولارې کې حیران شم.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. په پوهنتونونو کې چې محصل وروستي سمستر ته ورسی شي، پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري دوره کې تیسس، او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماسټري کړې او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د دکتورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به واورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي. شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماستری وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږمیاشتنۍ پروژه لري. د شپږمیاشتنۍ پروژه کې دوی عملي کار کوي. کله چې عملي کار خلاص شي په آخره میاشت کې دوی تیسس لیکي، چې هغه عملي کار چې کوم څه دی هغه تیسس، یعنی په لغتونو هغه اندازه معلومات تغیر پرم له لغتونو کې دوی تیسس لیکي، او بیا یې د ټول اسف مخکې یعنی یو ورځ کې چې هغه خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي، یو ټاپک ورته د سوپروایزر څخه نه ورکول کیږي، یو څو ټاپک ورکول کیږي به هر یو څه څخه خوښي.
خو بشه یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی، او مقدار استاد ته نه چې دومره کلماتو کې باید دا ولیکي، لدی پرته نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد په خوښه ده، او مقداري هغه د پوهنتون هغه ریسرچ کمیټې چې ده هغوی یو هندبوک لري، یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانون یې لیکلی دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي، یا د دکتورا څه کمی، او هغه د تیسس هغه سټرکچر په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق لولي هغه کې څه رقم باید وسی، هغه بیا ټول شاګرد دي هغه کتاب لولي، هغه کتاب کې تیار لیکل شوی دی په دغه شکل یو فارمټ ولیکي.
کله چې مو عملا تیسس لیکه څومره وخت ونیو له تاسو نه؟
د دکتورا که د ماستری تیسس تقریبا 2 میاشتې وخت ونیو، ځکه کله چې عملی کار مې لابراتوار کې کوو بیا هغه د کورس لپاره ما د کتابو مې پیسې تحلیل کوله، لیکل مې یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې مې لیکله، او څه چې ما قورس کې ما نوټونه لیکل دغه هغه ټول ما ډیجیټلایز کول، نو بیا اخره کې یو راټولولې، او اوله کې چې ماستری شروع د پروژه شروع کیږي اوله 2 هفتې 3 هفتې تاسو یو شاک ته وخت ورکول کیږي چې هغه هغه پښتو ادبي ادبيات او ګوري ادبي کارکټ نه یو کې چې یعنی تاسو کار بل څه ته شوې ده کنه دا شی هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی پښتو هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شوی په اول د وختو کې بیا عملی کار شو کې چې عملی کار کې ټول دغه پایلې کې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي، د هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیلي او کمپیوټر کې لیکل کیږي، په اخره کې دا ټول راټولېږي او یو هغه ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا ځای کېږي.
همدغه ټولې پروسې عملی کار، طریقه مخکې کار، او د تیسس لیکلو وخت څومره وخت ونیو؟
تقریبا 2 میاشتې.
دا دو میشتی
د ماستری
لارشود استاد جنیشان پکی بدل کرد؟
لارشود استاد هغه مثلا هفته کې یا دو هفته بعد شاگرد سره ګوري وای چې دا لابراتوار کې کوم عملی کار کړی دی پایلې څه وي، هغه د هغې پایلو په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم.
که د دکتورا دزرتیشن ته راشم، د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ، څومره وخت مو پې تیر کړ او په هغه کې هم عملي کار و او که نه یوازې لیکلو؟
او زما د دکتورا تیسیس ما تقریبا څلور کاله عملي کار وکړو په لابراتوار کې. کله چې ما شروع کړه پروژه مې، نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وي، یعنې ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل راغولم چې څه شی پکې شوي دي، څه نیمګړتیاوې لري، د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی، دغه زه به ټول ما کتابونه لوستلي دی نسې مې لتلي دی. اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کې شته، ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي. نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی، دغه اول سارې تقریبا څو میاشتې ونیولې، درې څلور میاشتې ونیولې. کله چې ما دا ولیکو بیا هغې نه پاس ما خپل عملي کار شروع کړو. عملی کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړوم هغې لپاره ما په لابراتوار کې عملي کار شروع کړ. دې کار تقریبا دغه درې کاله ونیول. بیا درې کاله پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به مې تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله. همداسې ورو نن کمپیوټر کې به مې هم لیکله او کوم به مې ساتلی ځان سره. نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو. د لیکلو وخت تقریبا نهه میاشتې وخت
ونیو. د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعو ستونزه تاسو څنګه حل کوله؟ یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په دې خپل لیکنه کې؟
او هغه اتمی ضروری دی ځکه که هغه ونشي نو بیا خو کاپي راځي.
ما طبیعي خبره ده چې دا د کاپی رایټ مسله ده. دې موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک ډیزرټیشن لیکي، تیسیسونه لیکي، کله ناکله د مراجعو له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او که نه مشخص کتاب و هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړ؟
د دکتورا تیسیس لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تیسس لیکلو. مثلا په کیمیا کې د فرق کوي لکه د فارماسیوټیکل ساینس او د کیمیا ډېر فرق کوي. د کیمیا یو فارمات لري او د فارماسیوټیکل ساینس بل فارمات لري. نو هغه مضمون چې څوک پکې څېړنه کوي د هغې مضمون په اساس فارمات په نظر کې ونیسي هماغسې خپل تیسس ولیکي. او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه د تیسس ده چې هغه باید همیشه دغه، ځکه یو پروفیسر چې کله تیسس ولي هغه چې هغه جمله مول ولي هغه پوهېږي چې دغه د دې خطنه کاپي شوی دی اخیستل شوی دی هغوی ته نه پوهېږي. څه د وی خو ډېر زر ورته معلومېږي چې یو شاګرد ته کوم وینه دغه راخستې لیکلی نه وي، که ماخذ ورته لیکلی نه وي هغوی پوهېږي. بل سافټویرونه شته چې پلیجرزم یا کاپي معلومولی شي.
په اوپن انګلیسي کې خدا ستونزې ژر حل کولای شي دوی، لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته، فرضاً ستاسو د دکتورا لپاره او د ماسټري د دورې لپاره، دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوي دي او که نه څو مخه دي؟ فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي، ځکه چې په افغانستان کې یوه ستونزه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي.
او دا خو ډېر خدما یو څه وخت مخکې دا کله چې خپل تیسیس لیکو لږ مې یاداشتونه مې لیکل، ځکه لیکلو دپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هېڅ اسان دغه لیکلو وس نه وي، باید دغه شیان ما ټول لیکلي دي په پښتو ژبه مې ژباړلي دي او د مقالات رقم اولی کلی دی دا مې لیکلی دی. فل ټایم کار کې ما وخت نه دا غبي څه سره ایډیټ کوم ما وختل چې دا شیان یعنی ما سره د مواد را سره دی باید ځانې نو ایډیټ او سم شي خو دا د هر پانتون دا وخت چې دا څه یو څوکړ جوړ کی او یو فارمټ شکل تور کی چې دا غشته کی دا څه څه فائدې وګڼي او د سیسس لیکلو وخت کې باید یو شاګرد په خپل ځان په پښتنه وکړي یا هغه څو مهم ټکي چې سیسس لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا سیسس لیکم علت یې څه دی دغه پښتنې باید خپله ځواب کړي یعنی یا د اوسنۍ دغه سیسس چې زه لیکم د دې خلاګانې په اوسني علم کې دغه خلاګانې چېرته دي چې زه مجبوره کېږم دغه سیسس لیکم یا زماده سټډنی پوښتنه سره د کوم میتود نه استفاده کیږي یا عملی کار دی سروي دا یا په انلاین پوښتنې دي د خلکو نه د په بیل بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوی دي دا شیان دی باید دا بیا هغه په سپروایزر هم مرسته کولی شي ورسره د کینیا ورته ووایي چې دا څه مته سپروایزر یو یا لارخور صرف دومره کولای شي چې یو رڼا واچي نو ټول د هغه ماسل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت ورسې څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کیږي هغه شی چې ضرور دی هغه په مخ وځي. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو په اړه د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه معلوماتي ویډیوګانې شته پوښتنې شته
خو بیا هم او بخشه دا خطاسو هست چې یوټیوب کې شته خو دې له خطر چې هغه په انګلیسي شبه دي فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو شبه دا دوی ته وښبړل شي.
طبعاً شته ضرور دی چې باید دا کار په پښتو کې وشي.
له ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې به کلتور ته مخه کړو. د ژمي په دوشل کې ژمني کلتور ته غزنی ته افغانستان لاغ ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوشتي او سړې شپې د پخوانیو نقلونو پاچولو تیرولې. د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لونی درلودې ټول لونی شایسته وي کشر لونی تر ټولو شایسته
حمیده پیغلوټې ده د خپل کشرانو خوند اورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرای خلکو د ژمي سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرای وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د ځینو مخاورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې غاړي او دولسي ادب ځینې نور سندرې سیمفونه زمزمه کول تال یا دریا به هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي سیاسي جغرافیایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چین ماچنا کویکاف د دیوانونو او شاپیرو یو کیسه کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او مینا نور اثرخېدل خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډېرو لرو سیمو کې نکلونه کېږي. ډېر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو ډېر هغو به په نکل بې کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله پرځکه الله دی که نه دی سر مې ببر دی ملنګه یوه ټینګه دعا راکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول وخت داسې څک غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کېږي.
لامیر یت صدای چې د نکلونو په اچولو کې کم والی راغلی دی. ممثل شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د رادیوګان او تلویزیونونو پراتک پوری تړي. امیل وای دغه نکلونو برخه په اوسنی وخت کې جدیدو داستانی ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې ورستو کې سوشیانو وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کېږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټیکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
په غزنی کې به یو وخت د ژمي اوږدې شپې په نکلونو لنډې دی. هلته دا دود په ورکېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هیرېدو دی. چپنې بېلابېل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړېږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډېره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړېږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکې بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکې واردېدې او دا جیلکې به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي. خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونې په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې پخوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډېر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودیز صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار ښه و. خلکو د نویو ګمارل شوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې د پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب شوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنې لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي او بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دا رقم چپن داریم، دا نو چپن داریم تا 2300.
موږ لس ډوله چپنې لرو او مختلف رنګونه لري. یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپنې اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپنې اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله اوس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمې لپاره ډېرې مفیدې ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو د اغوستې دي، دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، ښایسته ښې چپنې دي. او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور داسې هر څوک واخلي. دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمه هم نه تېرېږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري شي.
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له همدې راپور سره به زحمت شي بر هم خپله چپنه وڅنډم، روان بشم تر بلې ازادي راډیوي مجلې مو. خدای مل.